طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ، هیله د روغ به یې او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یې. یو ځل بیا د دیارلسمې دورې د درس نوبت راورسید. پوهان آرین په دغه درسي پروګرام پیل کوم. د خپلو کتابونو څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په څلوېښتمه صفحه کې د توبرکلوز یا ټي بي د ناروغۍ تکرار کوم. لاغي وروسته نو د کتاب دوه څلوېښتمه صفحه کې د تبرکلوز یا د نری رنځ لپاره په درملنه باندې خبرې کوو. د دې لپاره چې ټي بي یا تبرکلوز یوه ډیره مهمه او ډیره عامه ساري ناروغي ده، نو باید د دې ناروغۍ په هکله لا ډیر ښه پوه شو. نو همدغه درس یو ځل بیا هم درته تکرار ته سپارم، یا درته تکرار کوم، له هغې وروسته به نوی درس ته راځو. د کتابو څلوېښتمه صفحه کې مو د تبرکلوز ناروغي را پیل کړې وه. تبرکلوز دې ته تبرکلوزس ویل کیږي. ومو ویل چې تبرکلوز یا نری رنځ د تنفسي سیستم یوه ساري ناروغي ده چې د مایکو باکټریم تبرکلوزس په نوم د باکټریا له امله رامنځته کیږي. په دې پوهیئ چې دا د یوې باکټریا چې هغې ته مایکو باکټریم تبرکلوزس وایي. د دې ناروغي علت باکټریا ده، نو ځکه ورته باکټریي ناروغي هم ویلی شو. د کومې باکټریا په واسطه؟ د مایکو باکټریم تبرکلوزس په واسطه دغه ناروغي دغه رامنځته کیږي. دا ناروغي تر ټولو ډیر سږي په آفت اخته کوي، یعنی سږي ډیر معصابوي یا اوبه هم چې سږي ډیر اخته کوي، خو د بدن نور غړي هم ترې خوندي نشي پاتې کیدلی، لکه لیمفوي غدې تر څنګ یې هډوکي، مغز او پښتورګي، د کولمې خصوصا د کوچنیو کولمو ځینې برخې، په ځینو حالاتو کې غټې کولمې. لاغې وروسته مو وویل چې تبرکلوز د خبرو له لارې، کله چې یو څوک خبرې کوي په زوره زوره خبرې کوي، په خبرو کې څاڅکي هغه بهر ته وځي، په هوا کې دغه څاڅکي روغو کسانو ته انتقالیږي، په دې څاڅکو کې خپل همدغه باکټریاوې شته وي. دې ته ډراپلیټس ویل کیږي. ډراپلیټس یعنی د څاڅکو په ډول له ناروغ کس څخه روغ کس ته همدغه میکروبونه یا دغه باکټریاوې انتقالیږي. بل مویل چې د ټوخي او پرنجي پر مهال هم لیوه کس نه بل کس ته انتقال کیدلی شي. د اسبابو په هکله یا د سبب په هکله مو خبرې وکړې. کازی صاف تبرکلوزس یو سبب لري، هغه د ټي بي باکټریا، چې هغې باکټریا ته په طب کې څه وایي؟ مایکو باکټریم تبرکلوزس. همدا یو سبب دا د تبرکلوز د ناروغۍ لپاره دی. ګورې مسئله د دې په اړه مو هم خبرې کړې دي چې دغه د تبرکلوز باکټریا چې مایکو باکټریم تبرکلوزس ورته ویل کیږي، کومو کسانو ته ډیر په اسانۍ سره دغه باکټریا داخلېدلی شي او ستونزې پکې پیدا کولی شي یا ناروغۍ پکې راڅرګندولی شي. هغه اشخاص چې د تبرکلوز یا د ټي بي له باکټریا سره ډیر مخ کیدلی شي او دغه باکټریا ورباندې غالبه کیدلی شي، یا په اصطلاح ور باندې کامیابیدلای شي ترسو ناروغي رامنځته کړي. هغه اشخاص یا هغه خلک څوک دي لاندې مو لیکلي دي. لومړی له تبرکلوز لرونکو ناروغانو سره نږدې تماس. هغه ډله کسان چې د ټی بی د ناروغانو سره نږدې اوسیږي هغوی په خطر کې دي. دوهم، د معافیتي سیستم کمزوري کیدل. که چیرې دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم چې ایمیون سیستم هم ورته ویل کیږي یا ډیفنس سیستم، دا کمزوري شوی وي. دریم، ایډز یا ایچ آی وی ناروغان. هغه کسان چې په ایډز باندې اخته وي دوی هم د تبرکلوز د ناروغۍ سره په ډېرې اسانۍ مخ کیدلی شي. څلورم، خوارزوکي او د وزن کموالی. خوارزوکي دا اصلا د غذایي موادو د کمښت له وجې د بدن پروټین ضایع کیږي. خوارزوک یا هغه ماشومان چې سوی تغذی دي هغې ته موږ خوارزوک ماشومان وایو. مال نیوټریشن چې ورته وایو، مال نیوټریشن، د دوی وزنونه بیخي کم وي، عضلات ضعیف شوي وي، عضلات ضایع شوي وي. په دوی کې خصوصا هغه کسان چې لویان هم وي، ګورې په لویان ځینې کسان وي چې عمرونه یې لوړ وي خو اما د سوی تغذی سره مخ کیږي، مال نیوټریشن سره مخ کیږي، غذایي مواد په سم ډول ورته نه رسیږي. دوی د دوی دفاعي سیستم د کمزوری شوی وي، نو له امله یې دغه بکټریا په اسانۍ سره فعالیت پکې ښایي. ښه، له هغه وروسته مو ویل چې د شکر ناروغان او د سګرټ څکولو له امله، د الکولو او مخدره موادو د استعمال له وجې، په ګڼه ګوڼه او تړلو ځایونو کې د ژوند کولو له وجې، د اوږدې مودې لپاره د کورټیکوسټیراید د استعمال له وجې او د پښتورګو مزمنې یا دوامداره ناروغۍ له وجې، دغه کسان د ټی بی له بکټریا سره ډیر مخ کیدلی شي او د دې ناروغۍ سره ډیر مخامخ کیږي او له امله یې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. صفحه واړوئ. پاتالوژي باندې مو خبرې وکولې، لنډې زده کړې. کله چې ټی بی بکټریا د تنفس له لارې د سږو الیولای برخې ته ورسیږي، هلته دفاعي حجرې دي، هغه مکروفاژونه یا الیولر مکروفاژونه چې ورته وایي، دغه بکټریاوې جذبوي. خو ځینې بکټریاوې بیا نو ژوندۍ پاتې کیږي او فعالیږي، په سږو کې تکثر کوي، بالاخره ناروغي پیدا کوي. یادونه مو لیکلې ده، ګورئ، تبرکلوز کولی شي د اوږدې مودې لپاره په غیر فعال یا لاټینډ بڼه هغه پاتې شي. ما مثال درکړی و چې ځینې مهال ټی بی بکټریاوې په بدن کې پټې پاتې کیږي، د میاشتو او کلونو لپاره دوی ځان ته پټ پټ ځایونه یا محرکونه هغه پیدا کړي وي، تر څو د درملو د هغې څخه خوندي پاتې شوي وي، او تر څنګ یې یوه موده چې دوی تیره کړي او د راتلونکي فعالیت لپاره ښه آماده شي. دې ته اپرچونیسټیک ویل کیږي. اپرچونیسټیک انتان یا میکروب دته ویل کیږي چې مقابین وي، مکا ګوري. کله چې د بدن دفاعي سیستم کمزوری شي فعالیږي، کله چې یو کس کمزوری شي، کله چې یو کس په شکر اخته شي، کله چې یو کس الکول او مخدره مواد ډیر استفاده کوي، یعنی هغه د خطر عوامل چې کله رامنځته شي، کوم عوامل چې په وړاندې صفحه کې مو ویل، نو دې انتان ته چې پټ پاتې شوی دی دې ته زمینه مساعدیږي، بیا راوځي حمله کوي. حمله داسې حمله ده چې هغه نو د ټی بی ناروغي به رامنځته شي، او د ټی بی ناروغي چې کله رامنځته کیږي ګڼ شمېر اعراض علایم رامنځته کیږي، چې په همدغه یو څلوېښتمه صفحه کې مو لاندې لیکلي دي. یعنی کله چې یو کس په ټی بی باندې اخته شي دغه اعراض علایم به ولري. لومړی، د دوو اونیو څخه د زیات وخت لپاره ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی وي. د بلغمو سره ټوخی لري، پروډکټیو کاف، بلغم هم پکې وي. د وینه لرونکي بلغم، یعنی داسې بلغم چې وینه پکې وي، د ته هیمپټایزس وایي. څلورم، تبه ناروغ لري. پنځم، د شپې زیاتې خوالې. شپږم، د وزن کمیدل. اووم، د اشتها کموالی. اتم، ستړیا او کمزوري. نهم، د سینې درد. لسم، سلنډي لري. یادونه مو هم کړې ده چې په ځینو ناروغانو کې دغه نښې ډېرې قوي وي، ډېرې بارزې وي، خو په ځینو کې بیا خفیفې وي، کمزوري وي. تشخیص باندې مو خبرې کړې دي چې د ټی بی ناروغي څه ډول موږ تشخیص کولای شو. د ناروغ تاریخچه اخلو، د بلغمو معاینه کوو، بلغم کلچر کوو. ګوره، یو بلغم راخیستل کیږي هغه لابراتوار کې د مایکروسکوپ له لاندې کتل کیږي، بکټریاوې پکې کتل کیږي، بل کلچر کیږي تر څو هغه بکټریاوې چې په بلغمو کې شته وي هغه ښه دقیقې وکتل شي او دوی تکثر وکړي، ژوند وکړي، او بیا هغې له هغې وروسته په واضح ډول وکتل شي چې دغه بکټریاوې کوم ډول بکټریاوې دي، ځکه تنفسي سیستم د خو نورې بکټریاوې هم داخلیږي. پنځم د سینې اکسرې هغه مهمه ده. شپږم د توبرکولین د پوستکي ازموینه یا توبرکولین سکین ټیسټ. د پوستکي په برخه کې توبرکولین مواد هغه زر کیږي یا پیچکاري کیږي، له هغې وروسته نو معلومات ترلاسه کیږي. دا د تشخیص برخه شوه. درملنه یا ټریټمنټ باندې خبرې کوو. دا زموږ نوی درس دی. لیکل شوی دی ټریټمنټ آف توبرکولوزیس. د توبرکولوز د درملنه سره تر ډیره پورې بلدی یې ګورې محصلینو، ځکه بلدی یې چې ما د فارماکولوژۍ په برخه کې درته ټول هغه درمل ښودلی دي چې د ټی بی د ناروغانو لپاره کریږي. ګورې محصلینو، موږ ډیر کار ایستلی دی. د ډیرو ناروغیو لپاره مو درمل مخکې له مخکې ویلي دي، خو اوس یوازې هغه د استعمال دقیق ځای چې کله راځي په هغې ځای کې را اخلو. فردن دلته موږ د ټی بی لپاره مفصل وغږېدو، خبرې مو وکړې چې ټی بی یا توبرکولوز یا نرای دا ډول ناروغي ده، دا ډول رامنځته کیږي، پاتالوژي دا ډول ده، عرض علامې په دې ډول دي، تعریف، اسباب، په دې ټولو باندې مو خبرې وکړې. اوس یې ځای ده چې په درملنه باندې خبرې وکړو، او په درملنه کې تر ټولو مهم هغه موږ ډوز باندې هم خبرې کوو. که څه هم ډېرو زده کوونکو به ویل چې موږ ته په فارماکولوژي کې ډوز نه ښودل کیږي، خو دلته به ډوز هم درته ښودل کیږي، ځکه هلته فارماکولوژي ستاسو لپاره سختېدله. تاسو په لومړیو وختونو کې وای، تاسو چې د درملو د نومونو سره بلد شوئ، تر څنګ د درملو د انډیکیشن د استعمال ځایونو سره بلد شوئ، دا ډېر څه وګورئ. اوس یوازې ډوز هم ورپسې اضافه کوو او بشپړه درملنه یې تشریح کوو. ښه، ټریټمنټ آف توبرکولوزیس. دوه څلوېښتمه صفحه د توبرکولوز د درملنې په هکله مفصل ګورې. په دې صفحه کې او راتلونکي صفحه کې غږیږو. لیکل شوي دي د توبرکولوز درملنه باید په منظم ډول او د ډاکټر تر څارنې لاندې ترسره شي، باید په منظم ډول وي. که چیرې د ټی بی ناروغ دوه ورځې د ټی بی لپاره درمل استفاده کوي او پنځه ورځې نه استفاده کوي، یا لس ورځې استفاده کوي، دوه ورځې نه استفاده کوي، درې ورځې، دا ګډوډي تنو ستونزې نورې هم پراخوي. دغه د ټی بی بکټریا دا مقاومه کیږي، ریزیسټانس اخلي، او بیا چې کله مقاومت وکړي بیا نو درمل ورباندې سم تاثیر نه کوي. یو کس تر ډیره پورې بیا نو د ټی بی په ناروغۍ باندې اخته پاتې کیږي او دغه ناروغي له منځه نه ځي. د دې لپاره مهمه دا ده چې د ټی بی ناروغان په منظم ډول درمل استفاده کړي. د درملنې موده عموما شپږ میاشتې ده. په لومړۍ مرحله کې دا په دوو مرحلو باندې ویشو. لومړنۍ مرحله یا دې ته انټینسیو فیز ویل کیږي. د درملو اندازه ډیره وي، شدیده مرحله چې ورته وایي انټینسیو، یعنی په دې کې درمل ډیر وي، مختلف درمل وي او ډوز یې هم څناڅه زیات وي. ګورې لیکل شوي دي د لومړیو دوو میاشتو لپاره لاندې څلور درمل ورکول کیږي. لومړۍ مرحله دوه میاشتې ده، او په دې دوو میاشتو کې څلور درمل موږ ناروغ ته ډسکرایب کوو یا ورته ورکوو. لومړی ایزو نیازایډ درمل، ایزو نیازایډ. دوهم ریفام پیسین درمل، ریفام پیسین. دریم پایرازینامایډ درمل، پایرا زینامایډ درمل. ورپسې څلورم ایتامبیو ټول درمل، ایتامبیو ټول یا ایتامبیو ټول. دا څلور ډوله درمل ناروغانو ته ورکول کیږي. کوم کوم؟ ایزونیازایډ، ریفام پیسین، پایرا زینامایډ، ایتامبیو ټول. کوم؟ ایتامبیو ټول. دغه درمل موږ چاته ورکوو؟ د موږ ناروغانو ته ورکوو. څلور درمل د لومړیو دوو میاشتو لپاره، ایزونیازایډ، ریفام پیسین، پایرازینامایډ، ایتامبیوټول. ای انځور وګورئ، بی انځور وګورئ. په دې انځورونو کې درمل درته اخیستل شوي دي. او همدارنګه په چپ طرف کې انزور وګورئ، په دې کې د تبرکلوز د درملو د استعمال له وجې ځینې ستونزې چې په بدن کې پیدا کیږي هغه ته سایډ افیکټس ویل کیږي. سایډ افیکټس یعنی جانبي عوارض دام رخصل شوی دی. ګورئ که چیرې ریفامپیسین استفاده کیږي او د ډیر وخت لپاره استفاده شي، ځینې وخت ریډ ډسکلریشن آف د سکین، البته یورین، په ادرارو کې سوروالی غوندې پیدا کیږي. اوس که چیرې د ټی بی ناروغان او د هغوی په ادرارو کې سوروالی راځي، په اړه دې ډیره اندېښنه نه لري، ځکه دا د ریفامپیسین د درملو له وجې همدغه ستونزه پیدا کیږي. او یا که چیرې ایزون یا زاید درمل د ډیر وخت لپاره استفاده کیږي، ځکه دا د دو میاشتو لپاره دغه درمل په لومړیو کې ورکول کیږي او وروسته وخت کې هم دغه درمل ورته ورکول کیږي. ګورئ په راتلونکي صفحه کې موږ ایزونیازایډ ویلی دی چې دا وروسته هم ورته ورکول کیږي. نو ایزونیازایډ چې دغه درمل ورکول کیږي تقریبا تر شپږو میاشتو پورې ورکول کیږي. دا معمولا د ویټامین بی 12، البته ویټامین بی 6 د کمښت سبب کیږي. ویټامین بی 6، نو ځکه که چیرې موږ ناروغانو ته ایزونیازایډ ورته ورکوو، په څنګ کې ویټامین بی 6 درمل هم ورکوو، ځکه دا درمل د ویټامین بی 6 د کمښت سبب کیږي. بل پایرازینامایډ دی، که چیرې دا ناروغ ته ورکول کیږي نو معمولا د زړه بدوالي ستونزې پیدا کیږي، نازیا، ځینې وخت شاید کانګې پیدا کړي، او ځینې وخت ګاوټ ډیزیز پیدا کوي. د پښو په غټه ګوده کې سوروالی پیدا کیږي، هلته یوریک اسید جمع کیږي. او ایتامبیوتول که چیرې استفاده کیږي په ځینو کسانو کې آپټیک نیورایټس، د سترګو د آپټیک نرف التهاب پیدا کیږي. دا په ځینو حالاتو کې د دې درملو له وجې سایډ افیکټ په ځینو کسانو کې پیدا کیږي. ښه، بی انزور کې خو دغه درمل تاسو ته ښودل شوی دی، دغه ټول درمل راخیستل شوی دی. راځئ صفحه واړوئ. درې څلوېښتمه صفحه، دوهمه مرحله باندې خبرې کوو. په لومړۍ مرحله کې څلور درمل وو، دوهمه مرحله کې بیا نو د څلورو میاشتو لپاره دوه درمل ورکول کیږي. ټولټال شپږ میاشتې درملنه وخت نیسي. لیکل شوی دی، ګورئ، دوهم د دوام مرحله، دې ته کانټینویشن فیز هم ویل کیږي. کانټینویشن معنا د جریان مرحله، جریان ته ویل کیږي دوام فیز مرحله. ښه، ګورئ، اوله مرحله کې څلور درمل ورکول کیږي خو د دوو میاشتو لپاره. په دوهمه مرحله کې برعکس کیږي، د څلورو میاشتو لپاره بیا دوه درمل ورکول کیږي. هله د ورک نشئ، ګورئ، اوله مرحله کې دوه میاشتې او دوهمه مرحله کې څلور میاشتې په پام کې ونیسئ. د اول دوو میاشتو لپاره څلور درمل خو د اخیرو څلورو میاشتو لپاره دوه درمل ورکول کیږي. لیکل شوی دی، د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره لاندې دوه درمل ورکول کیږي، ایزونیازایډ او ریفامپیسین. هماغه درملو کې څلورو درملو کې دوه درمل دغه پریښودل کیږي تر شپږو میاشتو پورې. نو هدف دا ده چې ایزونیازایډ د لومړۍ میاشتې نه نیولې تر شپږمې میاشتې پورې ناروغانو ته ورکول کیږي، او ریفامپیسین هم د لومړۍ نه تر شپږمې میاشتې پورې د ټی بی یا تبرکلوز د ناروغۍ لپاره ناروغانو ته توصیه کیږي. ایزونیازایډ او ریفامپیسین. اوس نو په ډوز باندې خبرې کوو، د ټولو څلورو واړو درملو په ډوز باندې خبرې کوو. لیکل شوی دی، د بالغو ناروغانو ورځنی ډوز، لومړی ایزونیازایډ 15 ملی ګرامه په 1 کیلو ګرام وزن باندې، 15 ملی ګرامه ګولای په 1 کیلو ګرام وزن باندې، یعنی د ناروغ وزن ته هم باید زموږ فکر وي. اوس که یو کس 50 کیلو وزن لري، ګورې ورک نشئ، 50 کیلو وزن لري، نو ایزونیازایډ باید څه ډول موږ ورته ورکړو؟ 50 په 50 کې ضرب کړئ، 50 ضرب 50 25 او صفر ورته راواخلئ، 250 ملی ګرامه ګولۍ باید ورکړئ. یو نفر دی 50 کیلو وزن لري، نو ایزونیازایډ باید ورته څومره ورکړو؟ 250 ملی ګرامه ګولۍ ورته ورکړو. اوس خیر که 250 کیلو وزن لري یا 350، هلته موږ بیا 250 ملی ګرام ګولۍ په درملتونونو کې پیدا کولی شو، نو دومره د 2 کیلو که کم او زیات یا 3 کیلو دومره فرق نه کوي. خو هدف دا ده چې تقریبی باید تاسې وزن پیدا کړی او درمل هم ورته په ډوز کې توصیه کړی چې څومره ډوز درمل موږ ورته ورکوو. ایزونیازایډ 5 ملی ګرامه په ورځ کې ورکول کیږي، خو په 1 کیلو باندې اوس که 50 کیلو وزن وي، 50 کیلو 50 به 50 کې ضرب کړی 2.5 ملی ګرامه ګولۍ به ورته ورکوئ. بل ریفامپیسین درمل د 10 ملی ګرامه په 1 کیلو ګرام باندې، ګورئ 10 ملی ګرامه بر کیلو ګرام دغه خط چې کشوې ده په دې معنی چې په 1 کیلو ګرام باندې دومره، نو 10 ملی ګرامه اوس که چیرې یو نفر 50 کیلو وزن ولري، 50 به په 10 کې ضرب کړئ، نو 50 ضرب 10 50 ضرب 10 50 ملی ګرامه ریفامپیسین ګولۍ ناروغ ته توصیه کوو. دریم پایرازینامایډ، دې په هکله غږیږو. پایرازینامایډ 25 ملی ګرامه په ورځ کې ورکول کیږي، خو په 1 کیلو ګرام وزن باندې. نو اوس که یو نفر 50 کیلو وزن لري، 50 به 25 کې ضرب کړی، هر څومره چې راځي هغومره اندازه ډوز به د درملو ناروغ ته توصیه کړی. ورپسې تامبیوټول 15 ملی ګرامه په 1 کیلو وزن باندې. اوس فرضاً که 100 کیلو، البته 100 ملی ګرام ډوز موږ توصیه کوو، نو هلته وزن هم تلو ورته ناروغ ګورو چې څومره وزن لري. که 50 کیلو وزن یې درلود، 50 به په 100 کې ضرب کړی. دغه څلور درمل دي چې په دې مختلف وختونو کې ورکول کیږي. لاندې یادونه لیکل شوې ده، ګورئ یادونه. د ایزونیازایډ له استعمال سره باید ویټامین بی شپږ هم ورکړل شي، څو د عصبي عوارضو مخنیوی وشي. دا چې د ایزونیازایډ د استعمال له وجې په بدن کې عصبي، البته ویټامین بی شپږ کمیږي، نو کله چې ویټامین بی شپږ کمیږي نو له امله یې په دماغو کې نیوروپاتي رامنځته کیدلی شي. د دې لپاره چې ویټامین بی شپږ دغه ویټامین په بدن کې کم نشي، نو موږ د ایزونیازایډ د درملو تر څنګ ناروغ ته ویټامین بی شپږ درمل هم ورکوو چې په بازارونو کې پیدا کیږي، ورته ملټي ویټامین ورکوو. ښه، په دې برخه باندې هم پوه شوئ، په ډوز باندې هم خبرې وکولې. اوس د تبرکلوز د ناروغ لپاره مهم سپارښتنې، کومې مهم سپارښتنې شته دي چې د ټی بي ناروغي باید مراعات کړي؟ لومړی، درمل باید هر ورځ او په منظم ډول وخوړل شي. مهمه خبره دا ده چې درمل په منظم ډول باید وخوري هر ورځ، او تر څنګ یې په خپل ډوز سره استفاده کړي. دوهم، درملنه باید د ډاکټر له مشورې پرته ونه درول شي. ځینې ټی بي ناروغان دغسې وي چې یوه میاشت درمل استفاده کړي، وروسته داسې ووایي چې اوس خو ښه شوه، تنفسي ستونزې مې حل شوې، ستړیا مې حل شوه، تبه مې نشته ده. نو دوی څه کوي؟ دوی درمل نه استفاده کوي. نو درملنه باید د ډاکټر له مشورې پرته ونه درول شي. دریم، د ټوخي او پرنجي پر مهال باید خوله او پوزه پټه وساتل شي. که چیرې دوی ټوخیږي یا پرنجای لري، نو باید خوله او پوزه پټه وساتي. څلورم، کوټه باید ښه هوا ولري، ګورئ، یعنی وینټیلیشن ولري. یو طرف نه هوا دننه کیږي، بل طرف ته باید ووزي. دغسې کوټه کې باید ونه اوسیږي چې هغه د هغې تحلیه نه کیږي. پنځم، مناسب او مغزي خواړه باید وخوړل شي. مناسب خوراک، مغزي خوراکونه، هغه خوراکونه چې د صحت لپاره ګټه لري، داسې خوراکونه باید وکړي تر څو وزن یې ډیر کم نشي او یا په سوی تغذی باندې اخته نشي. شپږم، سیګریټ او نور تنباکو استعمال څخه باید مخنیوی وشي. سیګریټ نه او نورو نشه یي موادو نه باید استفاده ونه شي، ګورئ. اووم، د کورنۍ نږدې غړي باید معاینه شي. هغه کسان چې په کورنۍ کې ورسره اوسیږي یا په کور کې ورسره اوسیږي، هغوی هم باید معاینه شي چې دوی په ټی بي باندې اخته شوي نه وي. په ځینو ناروغیو کې ګورئ، باید د یوې کورنۍ ټول غړي سکین شي. کله چې په یوه کس کې ناروغي وي، باید ټول غړي سکین شي، خصوصا په ساري ناروغیو کې. شاید نورو ته هم دغه ناروغي تللې وي. ښه، د تبرکلوز په اختلاطاتو او وقایه باندې، او د دې تر څنګ په 45مه صفحه کې په کلینیکي یادونه باندې، په دې دریو موضوعاتو باندې راتلونکي درس کې خبرې کوو. اوس لپاره دې درس همدومره بس وي. راځئ اوس حاضری ورکړئ. نن ورځ پنځويشتمه درسي خبرونه وه. د پنځويشتمه درسي خبرونه لپاره د حاضرۍ توری هغه د ای توری دی. پنځويشت شمیره پیدا کړئ، وروسته یې دایره چې ای توری پکې لیکل شوی دغه دایره توره کړئ. تر بل درسي پروګرام ته اجازه راکړئ. علامو ملشه.
تبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره